د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعته خبرونه کې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي د ورې د 14 منټې په انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو پراخ ګډون به د دې څرګندوي وي چې د دې هیواد نوی ولسمشر د دوی په خوښه غوره شوی. د راپورونه برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن له افغانانو غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د امریکا پاوز په افغانستان کې د خپلو دیراز واکونو پوځي تجهیزات پلوري، او روسي اعلان کړی دی چې یو شمېر ځواکونه د اوکراین ختیځ کې د دې هیواد پولې ته له څیر مسیمې څخه راباسي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن له افغانانو غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون سره یو داسې ولسمشر وټاکي چې د دوی غوښتنې منعکس کړي. ښاغلی راسموسن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون مهم وباله، او ویل دوی به په دې کار سره دا یقیني کړي چې نوی افغان ولسمشر په خلکو کې قوي ریښه لري او د افغانانو په خوښه به ټاکل کیږي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت لپاره په بشپړه توګه چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د انتخاباتو اړوند ادارې د روانو انتخاباتو مدیریت ته چمتووالی لري. د دې وزارت ویاندې ماري حرف پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته د وینا پر مهال د دې پرمختګ هرکلی وکړ.
We do believe that the Afghan electoral institutions are better prepared.
دا وایي موږ باور لرو چې د افغانستان د انتخاباتو ادارې د 2009 کال په پرتله ښه چمتو دي چې د دې انتخاباتو مدیریت وکړي او درغلي پیدا او مخنیوي وکړي. ځکه فکر کوم چې دا یو ښه پرمختګ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا څرګندونه په داس حال کې کوي چې د ولسمشرۍ زینو کاندیدانو په انتخاباتو کې د پراخو درغلي په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د امریکا پاوز په افغانستان کې د خپل دیراز واکونو په وزي تجهیزات پلوري. په داسې حال کې چې د امریکا پاوز له افغانستانه د وټلو لپاره تیاری نیسي، امریکایي چارواکي وایي د ماين پر وړاندې د مقاومو ځانګړو او پرمختللو موټرو په ګډون د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د خپل وسایلو او تجهیزاتو د پلورلو لپاره مشتریان لټوي. په هغه بیان کې چې پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفارت خبر کړ، ویل شو چې اسلام آباد د دې زړو پوځي تجهیزاتو له پیرودلو سره لیوالتیا ښودلې. افغان حکومت له دې مخکې له امریکا غوښتي و چې پاکستان ته د دې وسایلو له ورکولو ډډه وکړي. په پاکستان کې د امریکا د سفارت بیان زیاتوي چې اسلام آباد پر غوښتنه غور روان دی، خو ښایي افغانستان چې تل په غوسه وي د ماين پر وړاندې د مقاومو وسایلو په ګډون دا تجهیزات هیڅکله پاکستان ته ور نه کړي. بلخ افغان چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي دوه اړخیزې عملیاتي کړنلارې هغه مسوده چې پاکستان پیشنهاد کړي ځینې برخې د افغانستان د ملي ګټو سره په تضاد کې دي. له اپ څخه خبر شوی خبر پاڼه وایي چې د وزیرانو د شورا په بحث کې د پاکستان لخوا په وړاندې شوې مسوده کې څو ځای د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې وبلل شو. خبر پاڼه وایي د ډیورند د کرخې پر موضوع شته تاریخي حساسیت ته په پام په وړاندې شوې مسوده کې د ډیورند کرخې پر ځای د سرحد د کلمې کارول د افغانستان له تاریخي حق او د افغانستان د اوسنی دولت د پالیسۍ سره په مخالفت کې دی. ولسمشر حامد کرزی د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د دوشنبې د ورځې هغه 14 په کلکو ټکو غندلې ده چې پکې 14 کسان وژل شول. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه وایي چې 14 د ملکی وګړو د سورلۍ په موټر شوې ده. راپورونه دا هم وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په لوی لار کې د دې خودل شوی ماین د 14 ډیر قربانیان سیمه ایز پولیس وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. روسي اعلان کړی دی چې یو شمېر ځواکونه د اوکراین ختیځ کې د دې هیواد پولې ته له څیر مسیمې څخه باسي. د جرمني حکومت وایي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې له دې سیمې د یو شمېر سرتیرو د ایستلو خبره کړې ده. د روسي د دفاع وزارت ویلي د پوځي تمرینونو له پای ته رسیدو وروسته یې یو پیاده غونډ د جنوبي راستوف سیمې څخه وتل پیل کړي. دا چې په دې کې څومره سرتیري شامل وي په دې اړه معلومات نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جنساکي ویلي کچېره دا راپورونه تایید شي دا به یو ښه مقدماتي ګام وي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وایي د سرتیرو د کمولو راپورونه د وضعیت د ښه کېدو په اړه یوه وړه نښه کېدای شي. تیره میاشت روسیې په لسګونو زره سرتیري د اوکراین سره پولې ته واستول. له دې سره د اندېښنې په زیاتېدو شوي چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو وروسته ښایي روسیه د اوکراین نورې سیمې هم لاندې کړي. د جرمني، فرانسې او پولند او اوکراین په اړه د یو نړیوال کانفرنس جوړېدو غوښتنه کړې. وبخښي، جرمني، فرانسې او پولند د اوکراین په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي داسې یو کانفرنس باید وروسته له هغې پلان شي چې په اوکراین کې د مای په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او روسیه هم باید پکې برخه واخلي. مسکو او لویدیځ د دې میاشتې په سر کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې په یو ځای کولو اختلاف لري. په دې اړه په کریمیا کې ترسره شوې ټول پوښتنه لویدیځو هیوادونو په رسمیت نه ده پیژندلې. د دوشنبې په ورځ په جرمني کې له غونډې وروسته د جرمني، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې د دا ډول کانفرنس جوړول به له اوکراین څخه د ملاتړ یو قوي پیغام واستوي او په اوکراین کې به د ضروري اصلاحاتو په اړه د بحثونو لپاره یو فورم رامنځته کړي. په هندوستان کې د امریکا سفیر له خپل دندې استعفا کړې ده. په هغه خبر پانه کې چې پرون په یو نوې ډیلی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت لخوا خبره شوه د میرمن نانسی پاول د استعفا د دلیل په اړه څه نه دی ویل شوی، خو یوازې دومره یادونه شوې ده چې میرمن نانسی پاول له 30 کلن خدمت وروسته استعفا کوي. میرمن نانسی پاول د خپل کار په دوران کې په پاکستان، نیپال، یوګاندا او غانا کې هم د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی. نوموړي وروسته له هغه په هندوستان کې د امریکا د سفیر په توګه له خپل دند استعفا کوي چې په 13 دسمبر کې په نیویارک کې د هندۍ خزینه ډیپلوماتې نیولو او تلاشۍ د هندوستان او امریکا ترمنځ چې دوه متحدین دي ډیپلوماتیک روابط رنګلي کړل. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د فرانسې حکومت یو ورځ وروسته له هغه استعفا وکړه چې د ولسمشر فرانس اولاند سوسیالیست ګوند د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د پام وړ څوکۍ له لاسه ورکړې. د فرانسې صدر اعظم جین مارک ایرولټ د دوشنبه په ورځ خپله او د خپل حکومت استعفا اعلان کړه. لږ وروسته ولسمشر اولاند اعلان وکړ چې د کورنۍ چارو وزیر مانویل والز د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. راپورونه وایي والز یو منځ لارې ګڼل کیږي چې د قانون او عمومي تنظیم د ټینګښت په مسلو کې د خپل سخت دریځ له کبله په فرانسویانو کې مشهور دی. وروسته له هغې چې سوسیالیستانو د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې ښه نتیجه ترلاسه نه کړه، تر ډیره د حکومت د استعفا تمه کیدله. او وروسته خبر دا چې راپور نوای په ایران کې د یهودانو د وړې ټولنې په خوانی مشر مل شوی دی. ویل کیږي چې یوسف حمدانی کوهن 98 کلن وو. له ایران څخه ورکړل شوی راپور نوای چې نوموړی له 2 کلونو راهیسې ناروغ وو. ویل کیږي چې نوموړی د یکشمې پورس په تهران کې ښخ شوی. کوهن له 1994 کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې په ایران کې د یهودانو مذهبي مشر وو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر نږدې څلور ورځې پاتې دي، د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن له افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې خپل رایې وکاروي او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. رسموسن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په راتلونکو انتخاباتو کې به د افغانانو پراخ ګډون د دې څرګندوی وي چې نوی ولسمشر د خلکو په خوښه ټاکل شوی او د هغوی غوښتنې منعکسوي. په عین حال کې افغان چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به د بهرنیو استخباراتي ادارو هڅې کوم ځای ونه نیسي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ناټو مومنشي اندرس فوګ رسموسن وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډیر مهم دی او باید د نوي ولسمشر انتخاب د افغانانو د غوښتنې څرګندوي وسی. لا ساده رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د ناټو مومن شي پر افغانانو غږ وکړ چې په پراخه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل راتلونکي ولسمشر په خپل خوخه د خپل رایو لاري وټاکي.
ماي مين میسج از ټو انکرج
اندرس فوګراس موسن وایي زما مهم پیغام دا دی چې افغان رای ورکوونکي وه څوم څو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او په پراخه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي. دوی به په دې کار سره دا یقیني کړي چې نوی افغان ولسمشر په خلکو کې قوي ری خلري او د نوموړي انتخاب د افغانانو د خوښۍ څرګندونه کوي. د ناتو مونشي اندریس فوګ راسموسن دا خبرې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې کړي چې ټاکل شوی سې شنبه پیل شي او د چهار شنبه په ورځ پکې د افغانستان د راتلونکو په اړه هم خبرې وشي. په عین حال کې افغان حکومت یې وار بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او د دې انتخاباتو د امنیت په اړه یې ډاډ څرګند کړی. دا ولسمشر حامد کرزی وایاندی مل فیضی د دوشنبه په ورځ لزینو رسنیو سره په خبرو کې وویل افغانان تر بل هر وخت سیات وست خپل هیواد حالات درکوي او په انتخاباتو کې په پراخ کډون سره به په ټول هیواد کې ملي اراده څرګند کړي. لارګ څخه یو خبره شوې خبر پانه د ولسمشر د وایندوی له خولې زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري او د خغلی فیضی په وینا د بهرنیو استخباراتي ادارو هغه هڅې به بریالۍ نشي چې واړی په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره په بشپړه توګه چمتو دي. لارګ څخه خبره شوې خبر پانه وایي خغلی داوودزی د وزیرانو شورا ته د انتخاباتو د امنیتي چمتووالي په اړه په ریپورت کې وویل د امنیتي ادارو ارزیابي ښیي چې د رای ورکولو له وزره 198 مرکزونو څخه په 190 فعال له امنیتي ګواښونو سره نه دي مخ چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکونکو لپاره پرانیستي وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ رادیو قدر مون اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې جانقه الکوزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
دا چې په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته ګوتې په شمار څو ورځې پاتې دي، زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د انتخاباتو د څارنې، شفافیت، امنیت او غبرګونونو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې. امریکا چا فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څارونکو د ونډې او اهمیت په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان د جمهور ریاست له انتخاباتو څخه باید ډیره زیاته توقع ونه شي. تر ټولو مهمه مسله په دې هیواد کې د روان کال دسمبر میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو د پوځي ماموریت ختمېدل دي او دا ځکه چې افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د ثبات او امنیت د ستونزو په حل کې ډیرې زیاتې هلې ځلې وکړې او دا ستونزې به د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته نورې هم زیاتې شي. خبرونه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا د کارکونکو مرزیه فراس خبره راخسته چې وای دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو سخت او مهم وخت دی. خبرونه زیاتوي فیفا به د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د څارنې په مقصد په ټول هیواد کې شاوخوا 10,000 څارونکي ځای پر ځای کړي او د رایو په 399 ناحیو کې به د اسنادو، رای اچونو او نورو بې نظمیو یا درغلیو څارنه کوي. خبرونه د مرزی دا خبر هم راخسته چې وای د افغانستان تیری څلور ملي رای ورکونی یا انتخابات د رشوت ورکونو، ګواښونو او شخړو تر اغیز لاندې وو. حتی د فیفا څارونکو هم د رایو په مرکزونو کې ګواښل شوي ول. د کاندیدانو استازي به د رایو په مرکزونو کې له وسلو سره ولاړ ول او د خلکو بیره ورڅخه کېدله. فارن پالیسی د فیفا د کارکونکو د سرګندونو په دوام کې لیکي د انتخاباتو په ورځ یعنی د حمل په 14مه به د څارونکو شکایتونه چې د ټلیفونونو او پیغامونو له لارې دوی ته رسیږي ثبتوي او د کورنیو چارو وزارت ته به استوي. که چیرې د کورنیو چارو وزارت سمدستي عمل ونه کړي دوی به خبري رسنیو ته وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا متحده ایالات او متحدانه باید د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې په ډېر آرامۍ سره ومني تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او د امریکا د پخوانی سفیر او په افغانستان کې د دیموکراسۍ بلار کېدل په نامه د کتاب لیکوال رونالد نیومن څرګندونه راخسته چې وای د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې به په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو په ګټو ډیر زیات اغیز وکړي. د نیومن په وینا د دې وخت را رسیدل چې موږ واقعي هلي وکړو او دا خبره یقیني کړو چې زموږ امریکایانو اعمال زموږ له ګټو سره ارتباط لري. د متحده ایالاتو د حوصلې ډیپلوماسي به تر ډیره حده موږ دغه مقصد ته ورسوي او دا ډاډ به ورکړي چې په تیرو 10 کلونو کې په ډیر زیات قیمت او قربانیو سره ترلاسه شوې لاسته راوړنې د عجلې له امله له منځه نه ځي. واشنگتن پوست ورځپاڼه وړاندې لیکي د نړیوالې ټولنې له هلو ځلو او د انتخاباتي سیستم له ښه کېدو سره سره د حمل د شپاړسمې انتخابات به له درغلیو او شخړو سره یو ځای وي. د ورځپاڼې په باور د تیرو څلورو انتخاباتو بریاو ته په کتنې د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې سیمه ییزو زورواکانو، قومندانانو او طالبانو زیاته پانګونه کړې او کیدای شي د انتخاباتو د ګټلو او یا هم ګډوډولو په مقصد ترلاسه کړې منابع په دواړو خواو یعنی مشروعیت یا غیر مشروعیت کې ولګوي.
د آزادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسنفریم، ازادي راډیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې د سیاسي علومو له ځوان محقق فرهاد داوري سره د هغه د دوو کتابونو د چاپېدو په مناسبت مرکه اورئ. درویش دورانی د پښتنو د تاریخ یوې پیښې ته د نظم جامه راغوستې ده. په ګردیز کې د انځورونو د یوازیني دوکان له هنرمند څښتن عرفان توتاخیل سره مرکه او نور مطالب هم اوریدای شي. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د نوروز نړیواله میله ولمنځل شوه. په دې میله کې چې د جمهوریت ریاست په ودانۍ کې جوړه شوې و، د ایران، تاجکستان او پاکستان ولسمشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو لوړ رتبه مقاماتو ګډون وکړ. ولسمشر حامد کرزي په دې جشن کې د وینا په وخت د نوروز نړیواله میله د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د زیاتولو لپاره یو ښه ذریعه وبلله. د یادولو ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د نوروز ورځ د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یو شریک جشن په بڼه هم لمانځل کیږي. افغانستان د نوروز د پنځم نړیوال جشن کوربه دی. افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمنې او دوو ماشومانو جنازې د تیر یک شنبه په ورځ د کابل په قلعه زمان خان کې خاورو ته وسپارل شوې. سردار احمد چې د فرانس پرس آژانس لپاره ریپورټونه برابرول، د نوي کال په شپه په سرینا هوټل کې ووژل شو. په دغه حمله کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، د سردار احمد میرمن همیرا، د هغه شپږ کلنه لور نیلوفر او پنځه کلن زوی عمر هم وژل شوي دي. د سردار احمد او د هغه د کورنۍ قتل افغان خبریالانو او نورو ګڼو کسانو سخت غندلی دی. په سرینا هوټل باندې په دې حمله کې څلور کسه وسلوالو د سردار احمد او د ده د میرمنې او ماشومانو په مخونو او سرونو باندې د توپانچې ډزې وکړې. د یادولو ده چې وسلوالو د دغه افغان خبریال یو دوه کلن زوی هم ویشتلی دی چې څو ورځې په روغتون کې بېهوشه و. کابل کې د دلکوشا او کوټی باغچه مانیو د بیا رغونې کار بشپړ شو. د هیواد ورځپاڼې له ریپورټ سره سم دغه دوی تاریخي ودانۍ چې د ارګ دننه موقعیت لري، په دې وروستیو ورځو کې بیا رغول شوي او استفادې ته برابرې شوي دي. دلکوشا ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې د ارګ د بن په منځ کې جوړه شوه، چې د بیلابیلو شاهانو په تیره بیا د محمد ظاهر شاه په زمانه کې د بهرنیو میلمنو د هرکلی او د میلمستیاو لپاره استفاده ورنه کېده. دغه ماڼۍ چې په شپږ سوه متره مربع ځمکه کې ودانه شوې ده، د کابینې غونډې هم پکې جوړېدلې. کوټی باغچه د ارګ یوه بله پخوانۍ ماڼۍ ده چې په دوو پوړونو کې په درې سوه متره مربع ځمکه کې په دایروي شکل جوړه شوې ده. دغو دواړو ماڼیو ته د تنظیمي جګړو په کلونو کې تاوان ورسېدلی و. د ننګرهار ولایت د ملي راډیو تلویزیون آرشیف له منځه تللی دی. د محور ورځپاڼې له ریپورټ سره سم دغه آرشیف د طالبانو په هغې انتحاري حمله کې وسوځېد چې څو ورځې له مخه د جلال آباد ښار په لومړۍ امنیتي حوزه باندې شوې وه. د یادولو ده چې د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون د هند په مرسته رغېدلی و او خپرونې یې له هېواده بهر هم اورېدل کېدې، خو په ذکر شوې حمله کې نه یوازې آرشیف بلکې تخنیکي څانګه هم تخریب شوه او خپرونې ودرېدې. وروستای خبر دا چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یوه تاریخي مجسمه چې تېره اونۍ په کابل ولایت کې له قاچاقبرو څخه ترلاسه کړې وه، د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارله. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی د دغه اثر د ترلاسه کولو په وخت د ملي امنیت له ریاست مننه وکړه، چې وخت په وخت یې له قاچاقبرو څخه لرغوني اثار ترلاسه کړي او په ملي موزیم کې د ساتنې لپاره اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارلی دي.
په تیرو ورځو کې په لشکرګاه کې د بست پوهنتون مجلې لومړۍ ګڼه په درش پېته مخونو کې خپره شوه. د دې مجلې د امتیاز تشتن د بست د لوړو زده کړو مؤسسه ده او مسؤول مدیر پوهیالی عبدالمناف فردین دی. الیاس دایی له ښاغلي فردین سره د دې مجلې د چاپېدو په مناسبت دغه مرکه کړې ده.
د هلمند پوهنتون یو تن استاد محترم پویالی عبدالمناف فردین، ډیر مننه کوم چې موږ غوښتنه مو منل. زه د مجلې په اړه چې تاسو نوې اوس د بست خصوصي پوهنتون په چوکاټ کې چاپ کړی ده، لومړی پوښتنه دا غواړم، ولې داسې فکر کوئ چې یوې بلې مجلې ته اړتیا ده او دا مو چاپ کړی؟ ځکه موږ په هلمند کې ډېرې چاپي رسنۍ درلودلې چې پیل سوې، تر ډیر لنډ وخت وروسته برته بندې سوې. د هغوی بیرته احیا کول ضروري وه او که بله مجله راایستل؟
د لوړو زده کړو د وزارت اصولو لوایحو مطابق هر پوهنتون د نشراتو یو څانګه باید ولري، او د نشراتو په چوکاټ کې دوی باید یو نشراتي ارګان چې هغه مثلا یا جریده اوسي یا مجله اوسي یا نورې خپرونې اوسي باید په چاپ ورسوي. بست د لوړو زده کړو مؤسسه هم د هلمند په ولایت کې یو د خصوصي پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د مجلې د چاپ جواز ترلاسه کړی و، نو په دې خاطر دوی دا لازمه وګڼل چې باید یو مجله په چاپ ورسوي. زما په نظر په ټولنه کې په هر اندازه چې د رسنیو شمیره زیاتیږي، په هغه اندازه به د خلکو ذهنیتونه روښانه کیږي، په هغه اندازه به د خلکو اطلاعات او معلومات زیاتیږي.
فکر کوي دا به یو څه وغځېږي او که به دا بیا هم د مالي امکاناتو یا ځینې نورو امکاناتو نشوالي په خطر بیا وزن ډېر بند شي؟
زما په نظر هر مجله پر دوو اساساتو باندې کېدای شي چې استوار اوسي. په لومړي قدم کې د یو مجلې یا د هر رسنۍ د چاپ دپاره، د ادامې دپاره، د دوام دپاره اقتصادي منبع او په زمن کې علمي لیکنی د علمي مطالبه راټولونه. بس خصوصي پوهنتون دا پلان لري او دا به انشاءالله ادامه پیدا کوي. دی تر کوم اندازې چې زه پوهیږم د اقتصادي مشکلاتو سره نه دي مخامخ، استادان هم لري، هغه علمي محتوا هم تقریبا کېدلی شي چې تامین اوسي. نو امید ستا او زه امیدوارم او غوښتنه مې هم دا ده چې دا لړۍ دوام پیدا کړي، په یوې دوې درې ګڼې پای ته ونه رسېږي.
ډېر مننه. منصفانک ته به ولاړ شو، څه شي مډیر پکې چاپ کړي دي، کوم موضوعات پکې ډیر دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړل، دا د یو علمي اکاډمیک ارګان نشریه ده، نو په دې کتابان علمي لیکنې دي. د دې مجلې محتوا موږ په لومړي ګڼه کې په اتو برخو باندې ویشل شي. اسلامیات دی، سیاسي برخه ده، اقتصادي لیکنې دي، د روانشناسۍ لیکنې دي، ادبیاتو برخه ده، اجتماعي او ټولنیز لیکنې دي، بعضي د ساينس او ټکنالوژي مربوط لیکنې دي چې موږ عنوان د نړۍ او پرمختګ په نامه ورکړي، او په پای کې سپورتي برخه ده.
جنو وخت کې په جنو سیمو کې د لیکونو د کموال لامل، په خاص ډول د سیمویز لیکونو کموال لامل، ځین کسان غواړي مثلا د هلمند په سطح لیکنې راټول کړي او بیا چاپ کړي، د دې د کمښت لامل هم یو وخت مجله زندیږي او یا اگر سره د سړي شوق تر ماتیږي. هلمند کې د لیکونو وزه څه ډول ده؟ یعنی خلک علاقه لري لیکنې کوي، ورکوي، مجلو ته نه ورکوي؟
د لیکونو ډیر زیات مشکل وو، مخصوصا په هلمند کې دا مشکل ډیر زیات دی. زموږ اصول دا و چې موږ په دې مجلې کې هر ډول غیر معیاري تکراری لیکنه نه چاپو. نو دغه اصول ته په کتو سره بیخي به موږ د لیکنو د کمر سره مخامخ کېدل. خو بیا هم الحمدلله هلمند کې د هلمند پوهنتون استادان د دوی د همکاري نه اوس غواړم ستاسو د دې خبرونه لپاره تشکر وکم. د دوی همکاري د خپل د لوړ زده کړو د موسسه یو شمېر استادانو همکاري وکړل، یو تعداد نورو محصلینو، او په زمین کې یو تعداد نورو لیکوالانو د هلمند څخه بیرون کابل کې مثلا د علوم د اکاډمۍ یو تعداد استادانو، د ایټیو آی د انسټیټیو یو تعداد استادانو، نورو لیکوالانو، د دوی د همکاري په پایله کې موږ وکولای شو چې د مجلې دغه لومړی ګڼه چاپ کړو. تقریبا او اویا اتیا فیصد لیکنې د هلمند میشتو لیکوالانو لیکنې دي، لږه فیصدي تقریبا و اتلس فیصد د یو سایټ لیکنې دي، او پات برخه د هلمند څخه د بیرون لیکوالانو مثلا د کابل
د مطالعه فرهنګ څه ډول دی؟ تاسو خپل استاد یې ستلته در معلومیږي څومره خلک په دې ورسته پات ټولنه کې چې بیسوادي پکې ډیره حکیمت د مطالعه سره علاقه لري؟
هلمند هم یو د هغه ولایتونو جملې څخه دی چې اوس الحمدلله تقریبا خلکو مطالعه ته مخه کړې د مجلې د شهرت د لپاره یا د خبرتیا د لپاره موږ د مخکتنی او د پرانستنی وغوند درلودل چې په هغه کې زیات شمیر د هلمند لیکوالانو شاعرانو ادیبانو د پانتونیو تعداد استادانو د دولتي او خصوصي پانتونیو تعداد محصولونو اشتراک پکې کړی
د مجلې چې ما وکړم تقریبا دروش پته سپی د کاغذ پړکو جوړو ولې موږ داسې فکر وکړ چې دومره کوي او دومره په لوړ کیفیت کاغذ انتخاب کړي
د ریکو متل دی وای هر څه خوب تر به تر په دې خاطر لومړی ګڼه و شروع د دې کار د مطالبه او د محتوا هغه علمی ارزښت زموږ د کار پیل او په زمین کې د اقتصادي منبع موجودیت موږ دا لازم وګڼل چې لومړی ګڼات اول خو په شروع کې باید لومړی ګڼه کنو موږ هڅه کوو چې نوري ګڼې مهم همداسې په لوړ کیفیت او په لوړ کاغذ سره په چاپ ورسیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. قدرمنو اوریدونکو درویش دورانای خپل یو نوې نظم را اوروي چې د جنگ یو ننداره نمیشي. دا نظم د مغولو او روشانیانو د یو جنگ یو ننداره وړاندې کوي چې انګریز لیکوال سر اولف کیرو په خپل کتاب دی پټانس کې راوړی ده. دا نظم د مغولو او روشانیانو په جګړه کې د یو ځوان چې پنجو ورکزای نومیده کیسه کوي. نظم له درویش دورانی څخه په کوټه کې سمو جمکار بارکوال میخیل ثبت کړی دی.
د جنگ یو ننداره. دی چوکو پورتا لمن لاندی پتا منس کی مو راو دوی سر پا جنگو چی پراتمو تر پرو لاندی کم کانی دیر دا دوی او دیر زمش پا وینو رنگو جنگیالو می طول و تلیو لحالا مست ترو پا خرپا او شرنگ اشرنگو چور لغوش او لحادا و خودلتا لکتر کانی و هر سر د جنگ د پارا کومندان د دوی ولاړ و یو طرف تا حسول خپل اسکر د جنگ د پارا پدا حسیا سونا هغه ټینګړل خپل سرتیری لکه غر د جنگ د پارا سات پس عمر یو ځوان ګور چې څنګه رسیدل یو تر دا کومندان لکه سری شور پوری دارنگا و نشتی آغانو سو بیل اولای وصل جانا غیش پا غیش سول را غزار داسی پرمزکا لکه دوار چرا پریوز لاسمانا هم دا غسی غیش پا غیش را روان سول دی جوڑا پر غڑی دو لاندی یو پربل پا اوشتو را اوشتو کی مالی دل چز ما خوات را روان دی جرمی واورې د خپل ځوان دغه چیغه چې ځان مکوه گزار وکړه ور باندې دومره وخت نشته چې ما ترې اول بیل کړې له هغه وروسته بیا دې پر منځ کلم کړې زه دې عمرمه خدای ګور خلاص نشي باید دواړو ته د مخ ته تورې سم کړې کړه زما او د غوښه سره ګډه د دشمن قوت به دغه رنګه کم کړې ما هم دغه ارمان ضرور پورا کړ تیره تورو می پر دواړو کروڑ سما لکه یو وجود ریبل می داسې دواړه سمدلا سمکړل خلاص د ژوند لغمه چې یو وت کومندان د سلامنځ او سلسوا د دشمن د لشکر کما بلیج وخت کې زموږ تورو ته شا کړه له میدانه یې پګډ کړې چې سپکی دی خبری ته هیڅ حساب و نکر چه سوی چمره که کری دلتا تریوری کی مجه پریشو دو دا دی کتو دا پارا چه پاوینو چمره سردی مخدم زکی لمجه نور هرڅه دغه وخت هیر سول سم د لاسه تیر چاپیر سو په میدان کې غبرګ وجود د غزوان او کومندانو بند پر بند پرې سوی پروت زموږ په میان کې موږ لګیا وو چې د غبرګ وجود اوس بیرته کړو تقسیم ژر په مغول او په افغان کې.
لرغون پوهانو د لسګونو زرو کلونو پخوا سمانی انزورونه هم پیدا کړی دي. افغانستان هم د نړۍ د نقاشي په تاریخ کې خپل مقام لري. وکاله پخوا ساینس پوهانو اعلان وکړ چې دوی د نوې ټکنالوژي په مرسته دا ثابته کړې ده چې د افغانستان د روغنی رنگ انزورونه د لرغونتوب په لحاظ د نړۍ په موندل شویو آثارو کې لومړني آثار بللی شو. دغه انځورونه د بامیان په هغو سمڅو کې په دیوالونو باندې ایستل شوي دي چې مخې ته یې د بودا دوې لوی مجسمې ولاړې وې. تر اووه کاله پخوا پورې به د هنر مارخانو لیکل چې د روغنی رنگ نقاشي په دیارلسمه میلادي پیړۍ کې په اروپا کې پیل شوې ده، خو د افغانستان د سمڅو د روغنی رنگ دغه نقاشي له اوومې میلادي پیړۍ سره تعلق لري. د نړۍ د نقاشي په تاریخ کې د افغانستان له اهمیت سره سره په اوسنی افغانستان کې انځورګري ته خاصه توجه نه کیږي. زموږ همکار داود تپان د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د انځورګري صرف یو دکان موندلی دی. په دغه دکان کې عرفان توتاخیل نهستی چې هم په خپل ښکلي خط د دکانونو لوحې لیکي او هم انځورونه باسي. له استاد عرفان توتاخیل سره د داود تپان د مرکې د اوریدو بلنه درکو.
نوم یې عرفان د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی.
استاد، دلته د تا په کارځای کې ډېرې تابلوګانې ښکاري، د تابلوګانو په اړه راته ووایه، دا څنګه یو هنر ده؟
بس دا خو د شوق له مخې کېږي، د کوچنیتوب نه ما ډېره مینه ورسره او بس دا تابلوګانې زه د شوق له مخې جوړوم.
څومره تابلوګانې به دې جوړې کړې؟
یاره نو ډېرې مې جوړې کړې دي، تقریبا بې حسابه دي. دلته چې ته وینې دا اوس لیدل کېږي پنځلس ایشلو خواوشا به یي. همداسې په ژوند کې چې پنځلس کاله کې کار مو شروع کړی، تقریبا له سلو نیم تعداد اوړي.
د تابلوګانو دغه هنر د تا ذهن ته څنګه مخه کړه، یا څنګه د ذهن کې راوګرځېدل تابلوګانې رسم کې یا رسامي وکړي؟
ما تاسو ته په اولو کې هم وویلی چې ما ډېره زیاته علاقه او مینه ورسره وه. تقریبا زه په کوچنیوالي کې په څلورم سیم کې وم چې ما د خطاطي او دغه رسامي او د انځورګري سره ما ډېره علاقه وه. نو په دې وجه باندې وخت داسې پریکړه وکړه چې اوس تاسو په مخ کې زه انځورګری کوم.
تابلوګانې زه وینم دلته د مخامخ تابلو کې یو سړی ښایي تاسې انځور کړی وي، ببر ویښتان لري، پر سر یې پړی راتاو کړی. که دا راته تشریح کړي یا د الفاظو په ژبه راته ترسیم کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس مختلف ماشینونه راوتلي دي. هغه کار چې په لاس باندې کېږي هغه ډېر ارزښت لري او ډېر مینهوال هم لري. نو ته په دې انځور کې چې کوم اثرات وینې، د خپلې دې نمایندګي کوي. مثال په توګه تیر تاریخ راپه زړه کوي چې داسې ځینې خلک داسې خلک تیر شوي دي، او بله ښېګړه په دې کې ده چې کوم عکس په لاس باندې جوړ شوی په هغه کې د رنګ او د برش اثرات وي، خوندې په همدې کې ده. نو د تیرو پیښو نه نمایندګي کوي. ده
دغه عکس د پښتون کلچر یا د پښتني کلتور پخوانی اثر ښکاره کوي. ولې یو بل تابلو هم دلته ښکاري، یو څوک د ډېر پریشان حالت کې ناست ده او په زنګون باندې رباب یخی ده او بیا هغه تارونه هم د لرې نه ښکاري. دا څنګه کېدلی سي چې تاسې دا ډول انځورونه وباسئ یا تابلوګانې رسم
کړئ؟ څنګه چې شاعر شعر جوړوي نو خیال په دنیا کې دی غرقېږي. همداسې یو انځور چې زه جوړوم، کله چې ما خیال ته فکر ته کوم شاعر سي، نو هغه زه رسم کوم یو دلته وړاندې کوم. ننداری
دغه تابلو به خلکو ته څه پیغام ولري؟
کومه یوه ده
همدا د رباب تابلو سي ښکاري.
د رباب تابلو دلته خو مختلف ذوقونه دي او مختلف نظریات دي. یو سړی راځي هغه د لونګي والا عکس خوښي، بل راځي رباب والا خوښي، بل راځي تاسو ګورئ هغه یو خوښي. نو په دې وجه باندې موږ داسې یو شی جوړوو چې هغه مینهوال ولري او خلک خوښ کړي، د لیدونه خوند واخلي.
مثلا همدې تصویر کې کومې خبرې پرتې دي؟ غواړي یو چاته وړاندې کړي دې تصویر په اړه خبرې وکړي؟
یو ځوان هلک ده، خامخا به په خپل ځوان کې مینه کړې وي او په ګیتار او په سیتار کې هم ډېرې خبرې دي په رباب کې. نو هغه د په غېږ کې رباب نیولی ده. نو په دې وجه باندې ډیر نمائندگی کی وګوري پرباپ او گیتار پر څونه خبري بندي دي او هغه بیچاره وګوري ځوان دا کوارینه ځوان معلومیږي نو خامخا مینه به کړي دغه بلاس په پرباپ سره
کله کله کاروان سے هغه بیت نه درې یادېږي وای یو کم سل نو مده خدای په کې یادېږي په تسبو تړلې چا د رباب تار دی دا اندل د نورې تابلوګان همسته دا تابلو د سیماته غندې ښکاری د جنې تصویر د لکه په پانه کې سي انزور سوی د دې پانه راته وای
د کیم تاسې ته معلومی کی شاید تاسې ته معلومی کی هنر په تور ډول دا مثال په ډول موږ وسته یو تصویر سره جوړو پنسل باندې جوړیږي پرنګ باندې جوړیږي لاندې سطح دیوال کیکا یا شیشه یا وسپنه دا تصویر چې ته ګورې چې مات ښکاری دا په شیشه باندې دا یا داسې نمایندګي کوي دا تصویر چې داسې یو رسم شوی دا چې په هنداره کې د یو چا تصویر تا ښکاري
خبرې خو م ډېرې وکړې د دې په اړه وغږېدی چې کومې تابلوګانې تاسې رسم کړي دي او څومره رسم کړي دي دلته یوه پوښتنه دا ده چې تاسې د رنګونو د انتخاب په اړه راته وایي څه ډول رنګونه انتخابوئ د تصویرونو لپاره
په رنګونو کې خو شوخ رنګونه موږ نه کاروو څومره چې خیرن وي تور غوندې وي هغه د ډېرو پیښو شاهد وي هغه تصویر یا انځور نو تاسې چې ګورئ دلته موږ تور خړ سپیره چې هغه داسې نمایندګي وکړي چې دا د ډېرو پیښو شاهد ده مثال په توګه سل کاله یا دو سوه کاله یا پنځوس کاله د انځور نه تېر شوي دي او که چېرې شوخ رنګونه شین او سور او زیر دا رنګونه پکې وکاروو هغه بیا دومره څوک نه خوښوي او انځور یې په زړه پورې نه وي
تر اوسه پورې تاسې دپاره کومې مدني ټولنې په پکتیا کې یا چا داسې کار کړی داسې یا تاسې نندارتون جوړ کړی یا تاسې تابلوګانو د ارزښت په اړه څوک پوهولي
په پکتیا کې خو
فرهنګ هم
په پکتیا کې د اطلاعاتو د فرهنګ ریاست په ګډون یو چا یو ویخته قدرکار هم نه ده کړی خو موږ په بار بار د رسنیو سره چې غږېدلی یو ځینې کسان مو په جریان کې اچولي دي خپل مشکل مو ورته بیان کړی ده که مدني ټولنې د انځورګرانو لپاره د خطاطانو لپاره د هنرمندانو لپاره بعضې کارونه وکړي نو په راتلونکي کې نور نوي ځوانان هم تشویقېږي دا یې موږ لپاره هم ښه ده او انځورګري خطاطي خوشنویسي رشد کوي مخ ته ځي مینهوال پیدا کوي نو د دې مخنیوی کېږي چې یو هنر مرسي نو دوی نه موږ هیله کوو چې مدني ټولنې زموږ لپاره په راتلونکي کې یو څه برنامې یا څه کار وکړي چې هغوی کې موږ خپل انځورونه نندارې ته وړاندې
کړو استاده تا خبرونه به په دې باید چې همدلته د تابلوګانو یو تصویر لاندې لیکل شوی ده د یوې جلی شوخ تصویر ده لیکلی دي زه به لاره مدام څارم خیر دی نه دی راځي دیدن که نه وي انتظار خو چېرته تلی نه دی مننه کوو له مرکې مو
ژوندي اوسئ
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
داونه مستاصل لپاره یو شکولې نکل شباړلې دی چې د خیال پټال کې حس کې پینګي درکولې شي دغه نکل چې لینا شریفی ولی پریوتی کوټګر او بیوسلې جانور نمیشي
تی کوټګر او بي وازلې جانور و نو وو یو وخت په یو خار کې یو بوډا اوسېده چې جانور نومیده د خدای په دنیا کې لې کی یو چرګه پراته چې په ډیران بګرځېده بل هیڅ نه لرل جانور یو ورځ لوګي ډیر پتنګ کړ او د چرګ د پلورلو لپاره بازار ته روان شو بازار تلانه و رسیدلی چه چرگ ورنه دو لارویانو پای و غیران و غفت. پا هغه وقت که غیران دیر پیسی وی او جانور دی سوده تا سمدستی تیار شو. دوی چه دیر زلیل جادوگران و جانور تیووین پا هغه بلا کوچکی کرده پیسی به هوری ورکلی. جادوگر چه ترد مخ که روان و او گمانه که و چه دای بای خبری نه آوری یو بل تسرو نور نکده کرل. دای او و ویل دای چرک پا گیره که پروت غمه بسم دستی را باستو پا گوته که بیکید دو چه هر آرزو مو پورشی. هغه بلورت و ویل عجب شای پلاس را غلیده لکه خوب چی بینم. لومری جادوگر زیاده کرده
کم اقلان دی پسری توب پسی گردی زاو تا با سروت غورو بیا با او گوری چه خلق دی چنگ قدر که وی او چوم را پدرا نستر گدرتا گوری. دویم جادوگر وویل رازا چرگور نه هم داو سواخلو ترکور خلارشتا. جانور چه حقا دا چا خبره گیره پجرنده که نواز بینه کری او پجوند که دیر سالی تاو دیلی دلی بی سم دستی ده تیخته را دا وکره. دو پخی خپلی بی دوی پردهی کری دسترگو پراب که لجادوگرو و تختید کور تلار. پا کور که چرگ حلال کرده و ده حقا پا گیره که پریختیا یو غمای ولید. غمه راویست ده جیرو پا گوته که خود او ده امتحان لپاره وویل ای غمه یا که پریختیا کمال در کیوی نو هم ده او سمیت لس کلان کرد. بودا جانور لخبل خبره نو تمامه کرده چه وینه پرگونو که پا توپونو شو پا اصابو که قوت راغی پا پخو او لسونو که نوی زور ولید پوسته که تانت شو پا نظر که رنایی پیدا شو سپین ویخته تور و اختل کرشو با خوله لغاخونو دکشوه او دیگیری زیگه ویخته پاسته احساس کرل. لنده دا چه جانور یو خکلی اتلس کلن زلمه شو. جانور لخبل گوت سره زنگل تلار او هوری وویل یولو یه خکلی مانه او ده پاچال لور سره واده غارم. زان یه سمدستی پیوالو یه خکولی مانهی که ولید چه دلوی سالونونو چتونه پا نقش و نگر شویستنو تکیه و او دسپینو زرو وسایلوی خکولا یو پا دوه کری و جانور لانده وکتل که گوری دسرو زرو پا خختو روانده دیوالونو ته وکتل خکولیو انزورونوی سترگی و نزولی نوکرانی هر لورتا دمیگه یو پشان کتار کتار ولیدل او پا انگن که به حساب آسوناو بگیو تا حیرت واخیست. د سیمه پاچا چه د جانور د مانه لیدو تراغی حیرانه پا مخه کرد او لوری د مانه د چختن لایق ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادگی لواده چو کالا پس وفات شو او یوازه د پریتینا پا نومی و لور ور نپاده شو. جادوگر پا ده چو کالا نموده که وزگار ناست نبو. دوی ده جانور ده غمی پتولو تا لاری چاری لطولی. جادوگرو یو دیر خکلی نانزک جوڑ کرده چه لکو که ده لوروز تا بناتی دله. دوی ده سوداگرو جامی واغوستی و پسرچالی ده جانور مانهی تا زانور اصابه. ده جانور لور چه نانزک ولی ده ده حقی ده بای تا پوسی وکر. دوی ورطاو ویل چه ده ده خرچی دو نانزک نده. البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوڅه یې جوړه کړي نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي په بدل کې به یې نامځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټکې یې نه پیژندله ډېره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتې ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامندو خوشامندو یې ګوتې تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د ښکلې نمځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدلو په پلمه ګوتې واخیسته هغې ته یې نمځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نمځکه بوخته شوه دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نمځکې سترګې را هسکې کړې د نمځکې راوړونکې ونه لیدل. ځمکه چاودلې او ذلیل جادوګر پکې ننوتلی و. جادوگر زنگل تلارل او لگوت چخه لمره غوختنه داوه چه لجانور چخه زوانی بیر تواخلی. پا دغ شیبه که جانور ده پاچه چنگ تناست و چه ناچا پا بودا شو. ویخته ده واوری غنده سپین شول. پا تندی که گونز پیدا شوی. و روزه ببری شوی. لیمه ولوی دی. مخی گونز وکلی. خوله کرشو بشوه. ملای کرو بشوه. او ده پاچایان و غنده و ریخمین جامعه ده ملنگان و پا تیری ویری لباس بدل شو. پاچا چه جانور پا ده حال که ولید او را تیور نوشو. ده هغه ده استلو امری وکر. جانور پا جران دو لیمو لور تا ورغی او گوته زینه و غوخته چه چار بیر تا وربندی سمی کری. خو کل چه پوشو چه گوته تگان و وریدنو کوتی واغوست که چوره غاری تا وچوله ده سفر موزی پا پخو کری و امسا پلاس لکور را وود. لوری پا خدای وسپارله. دیر مزلونه وکړل د ځمکې مخې په خپل ورکه پسې لاټ پلاټ کړ اخر ژورې سوړی ته ورسید دلته موګکانو سیدل پاچاهی و موګکانو د پښوګانو د ذری او جاسوس ګومان اور باندې وکړ خپل پاچا ته بوت پاچا ورنه پوښتنه وکړي چې څوک دی د کوم ځای دی اول دلته راغلی دی جانور د موګکانو پاچا ته اول یو ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپل ټوله کیسه ورته تیر کړه او په اخر کې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوی موندلې او سزا یې نوی ورکړي قرار به نکینی د موګکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موګکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې خاور وکړي د شورا دی غونډې ته موګک پیکر او موګک سکپچک چې په یو خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلی و د غدوو موګکانو جانور ته وویل انډیواله غم مه کوه یو وخت د هون په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه په هغه شپه ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې ښه نشه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلې بوډا قیمتي غمی راتښتولی دی موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو جانور ورته وویل خاغلی موګک پیکر او خاغلی موګک سکپچک که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مزما ګوتې ورنه واخیسته قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ موګک پیکر او موګک سکپچک چې د پوڅه او لاندې خبره واورېده خولې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغل او جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي پاچا اجازه ورکړه او تجربه کار موګکان له جانور سره یو ځای په درغل او جادوګرو پسې روان شول اوګدو مسلونو ورسته دی وسین غاړی ته ورسیدل او خوري موګکانو جنور ته وویل چې انډیواله د درغلو جادوګرو کور دلته نشته دی موګې کور ته نه وځو او ته دلته د ونولاندې غلای کینه موګکان په هیدل چې جادوګر هغه ګوتې لګوتې نه باسي نو چې څنګه کور ته ورننه وتل د هغوی د خوب تر وخت پورې منتظر پاتې شول کله چې جادوګر درانه خوب یوړل موګک پیکر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دایو جادوګر په هماغه ګوتې غاخ ور ولګاوه چې ګوتې پکې و د جادوګر چې ګوتې سوای کړای وو او ګریدلې و ګوتې له لاسه وېسته په میز باندې کې خوده ګوتې وګرووله او سمدستي خوب یوړ موګک سکپچک ګوتې په خپل کې ونیول او بیا دواړه موګکان د جادوګرو له کوره راووتل دوی د سین د غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ وو ځانونه ورسول جانور چې په ګوتې سترګې ولګېدې له خوشالۍ په جامو کې نه ځایېده د هغه لومړی غوښتنه دا و چې له جادوګرو د خره جوړ شي دا یو خره جانور سپور شو او په دبل خره باندې د لاندې خوخه او پوڅ سوار کړل چې په جوړه سوره کې د موګکانو د پاچا په وړاندې پیکر او سکپچک ته ورکړي جانور د جوړه سوره په دربار کې د لاندې او پوڅ د بار لکوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موګکانو د شورا لګړیو او په تیر بیا له پیکر او سکپچک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پښو په منګولو کې او د هیڅ بنی ادم په تلک کې نه ساره وي جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا خلای شوی او لا زلمی شوی وو لوري پریتینا او خسوري پاچا ډیر ورته خوشاله شول د په دوړو خرو تر هغه پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوند دی وو او ګوتې هیڅ وخت لګوتې و نه ایستله جانور خسوري پاچا او لوري پریتینا پات ټول عمر خوشاله و اوسېدل
د سیاسي په هنو ځوان محقق فرهاد داوري د سیاسي مکتبونه او سیاست په هنه پونم دوه کتابونه لیکلي چې هر یو د لوی کچی په 1500 مخونو کې په دی ورستیو کې چاپ شوی دی د همدې کتابونو د چاپ په مناسبت د سیاسي علومو له ځوان عالم فرهاد داوري سره د سیاست او سیاسي مکتبونو په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکوه
ښاغلی فرهاد داوري، ستاسو دوه کتابونه سیاسي مکتبونه او سیاست پوهنه په دې وروستیو وختونو کې چاپ شوي دي او دواړه هم ماشاءالله ښه غټ غټ کتابونه دي، 15-15.5 مخه هر یو. په دواړو به یو څه خبرې وکړو. اول به له سیاسي مکتبونو شروع کوم. سیاسي مکتبونه دقیقا څه ته وایي؟
سیاسي مکتب خپل د دولت یا د حکومت یا د سیاسي رژیم په ټولیز ډول د سیاسي رژیم د جوړښت په اړه باندې نظریات او قواعد او هغه سیاسي اندونو ته ویل کیږي چې دا پر اساس باندې سیاسي رژیم بنسټ پیدا کوي، دا پر اساس باندې یو سیاسي رژیم زرغونیږي، بیا په ټولنه کې کار کوي، پر خلکو باندې واکمني کوي. نو د یو سیاسي رژیم یا د حکومت د جوړښت په اړه باندې نظریات سیاسي مکتب ویل
کیږي. یعنی د یو سیاسي مکتب مفکر یا مبلغ هغه خلکو ته دا وایي چې خپل دولت دغه څه جوړ کړي، دا بشي دغه څه وایي.
ان په دې کې دغه سره روشنه کیږي چې د حکومت بنسټونه، د حکومت شکل، د حکومت هغه تګلارې چې په ټولنه کې لري، هغه ټول روشنه کیږي. نو د هر سیاسي مکتب پلویان په ټولنه کې دا شی تبلیغوي چې کچېرې زموږ مکتب پلی سي، نو د حکومت شکل، د حکومت ډول، د حکومت کړنلاره، د حکومت هر څه به په دې ډول وي.
ښاغلی داوري، تاسو خو د سیاسي مکتبونو یو تعریف وړاندې کو، خو په دې کتاب کې به ډېر اصلاحات څومره سیاسي مکتبونه دي په دې کتاب کې؟
تقریبا د سلو په شاوخوا کې دي.
فرضاً په دې کې د ریالیزم، ریالیزم په فلسفه کې یو معنی لري، په ادبیاتو کې هم لري. به سړی نه پوهېږي چې آیا یو سیاسي مکتب هم ورته ویل کېدای سي یا نه. یا مثلا تاسو کپیټالیزم معرفي کړی دی، کپیټالیزم که د اقتصادي مکتبونو کتاب ولولې نو خامخا بلته کپیټالیزم معرفي سوی. نو څنګه دا کپیټالیزم سیاسي مکتب وبولو که اقتصادي وبولو؟ اصلي موضوع خو د کپیټالیزم له اقتصاد سره تعلق لري.
دا ټولنیز علوم په خپل منځ کې ډېر ټینګ اړیکې لري. چې زه وایم چې ځکه چې کپیټالیزم اقتصاد سره اړیکه لري، ما د اقتصاد د لارې پیژندلی دي، نو ځکه زه وایم چې کپیټالیزم نو یوازې اقتصادي فرضیه ده. که زه وایم چې ریالیزم فلسفه ده، یا ریالیزم په ادبیاتو کې یو مکتب دی، یا ریالیزم یو بل اړخ دی، دا اصلا په واقعیت کې ما د فلسفې د لارې پیژندلی یا د ادبیات د لارې پیژندلی.
ښاغلی داوري،
لومړی تعریف یې ماته په هغه ډول سوی دی.
ښاغلی داوري، د امریکا نظام چې دی اقتصادي کپیټالیست دی، امریکا جمهوری نظام لري، د دولت شکل دی. د انګلستان د دولت شکل چې د مشروطه شاهي ده، یا د جاپان، خو هغه هم کپیټالیست نظامونه دي. په جاپان کې، په انګلستان کې او په امریکا کې، په درې واړو کې ډیموکراسي سته، خو د جنرال فرانکو اسپانیا ډیموکراسي پکې نه وه، اما نظام یې کپیټالیست و. نو آیا کپیټالیزم واقعا یو دولتي سیستم سو او که یو اقتصادي نظام سو؟
درې ډوله مکتبونه تقریبا په ټولیز ډول سره که موږ ووایو، یو هغه دی چې مستقل یوازې پر سیاسي اړخ باندې زیات ټینګار کوي، چې هغه یعنی یوازې سیاسي اړخ دی توجه کوي. بل هغه دی چې د اقتصادي او د سیاسي اړخ ترمنځ په یو سرحد کې واقع وي، یعنی په ټولنه کې هم پر اقتصاد باندې لاس لګولی، یعنی پر سیاست باندې. خو ځینې بیا نور هغه دي چې اقتصادي اړخ زیاتې، په اصل کې دا خپل یو اقتصادي فرضیه وړاندې شوی وي، خو وروسته سیاسي اړخ هم یو څه تر اغېز لاندې راغلی وي، یعنی سیاسي رنګ یې هم یو څه وي. ځکه موږ تر یو حده پورې سیاسي مکتب هم ورته ویلی سو. اوس کپیټالیزم واقعا په واقعیت کې که وګوري یو اقتصادي فرضیه ده، خو دا چې ځینې سیاسي اثار هم پکښې موجود دي، ځینې سیاسي اصول هم په ځان کې لري، نو ځکه ما په دا سیاسي مکتبو کې هم راوستی دي. ځینې نور مکتبونه بیا سته په همدغه ځای کې دي چې یوازې پر قانون و پر شریعت و پر دې شیانو باندې تکیه لري، هغه هم راغلي دي. خو ځینې نور بیا راغلي چې هغه بیا پر فرهنګ و پر نور اړخونو باندې تکیه لري. هر سیاسي مکتب ځانته بنسټونه لري، ځانته ریښې لري، چې هغه بنسټ یو اړخ یا بل اړخ. ریالیزم په واقعیت کې په فلسفې کې هم سته، په ادبیاتو کې هم سته، خو په سیاست کې هم سته. ریالیزم کې ټول هغه اصول، هغه قواعد منل کیږي چې هغه د واقعیاتو پر اساس باندې وي، تخیل نه وي، ایډیال نه وي، ټول هغه سیاسي پرېکړې چې د واقعیاتو د تجربه پر اساس باندې کیږي.
ښاغلی داوري، د نمونو ته چې مو کوم انتخاب کړی دی، چې دا په کوم بنیاد دی؟ فرضاً تاسو لیکلی دی سیکولاریزم، موږ خو په پښتو کې سیکولار وایو، سیکولار نه وایو کنه، خو تاسو لیکلی دی سیکولاریزم. فرضاً پلاتونیزم لیکلی دی، پلاتونیزم هم انګریزي ته نسبتا ورته لیکلی دی، خو سیکولاریزم هم بیا ایرانیانو ته یو څه ورته لیکلی دی. څنګه یو خپل معیار د سره و کنه چې دا اصطلاحات باید څنګه ولیکې؟
ما چې دا کله د دې شنو انتخاب کړی دی، زیات مې کوشش کړی دی چې د پښتو ژبې ادب پالو سره او د انګریزي ژبې د متخصصینو سره زه په دې برخه کې مشورې وکړم، نو تر ځان هڅې مشوره کړې ده داسې یو پایله مې راوستلې.
تاسو ویل چې په دې کتاب کې سل سیاسي مکتبونه معرفي کړي دي، څنګه دغه سل تر نورو مهم درته ښکاره سول او که وو هم دومره؟
البته د دې کتاب په لیکلو کې ما د منابعو څخه استفاده کړې ده، ما د خپل امکاناتو تر اندازې پر استفاده کړې ده. نو ما چې کوشش کړی دی، اول خو مې هغه مهم مکتبونه رضا پر ځای کړی دي، بل تر هغه ځایه کوشش کړی دی چې زه پیدا کړم دا مکتبونه.
تعریفونه کله کله مبهم معلومیږي، زه نه پوهېږم چې ماته مبهم معلومیږي او که څنګه ده. فرضاً تاسو لیکلي دي جمهوریت د دیموکراسۍ په معنا نه دی، بلکې داسې یو رژیم دی چې د واکمن واک محدود وي او ګوندونو او پارلمان ته د فعالیت اجازه ورکوي. آیا هر جمهوریت ګوندونو او پارلمان ته د فعالیت اجازه ورکوي؟
په جمهوریت کې مهم اصل دا دی چې سیاسي قدرت باید په رسمي ډول انتقال نه سي، بلکې د خلکو په خوښه باندې انتقال سي. او ډیموکراسي ډیر ډولونه لري. ډیموکراسي د هر محیط سره او د نړۍ د هر ګوټ ته چتللې ده، هلته یو شکل یې غوره کړی دی. نو خپل ما د جمهوریت د لغاتو د جمهوریت د ریښې پر اساس باندې داسې کړی دی چې جمهوریت هم کټ مټ ډیموکراسي نه ده، بلکې په خپل منځ کې ځینې توپیرونه لري چې هغه په تفصیل کې به وړاندې شوي وي. نو هدف مې دا دی چې په جمهوریت کې چې کوم اصول وضع کېږي هغه هم داسې نه دي چې کټ مټ د ډیموکراسۍ په شان. ډیموکراسۍ او جمهوریت ډېر نږدې دي سره، خو کله کله په ځینو جزئیاتو کې بیا توپیر سره لري.
او په اردو ژبه کې خو جمهوریت وایي ډیموکراسۍ ته، دا به د نږدېوالي وجه یې البته
دا داسې ډېر سره نږدې دي.
ښاغلی فرهاد داوري، ستاسو بل کتاب سیاست پوهنه نمیشي چې دا هم په لویه کچه په 1500 مخونو کې چاپ شوی است، تالیف دی. د دې کتاب په اړه به خبرې وکړو. دا کتاب خو لکه څنګه چې له نومه معلومیږي د سیاست په اړه کې دی. تاسو سیاست څنګه تعریفوي؟ کوم تعریف مناسب درته ښکاري؟
د سیاست خو یو ټولنیز علم دی چې د افکارو د اندونو په پرمختګ سره پرمختګ کړی دی او د خلکو د افکارو څخه قواعد راځي دي. دا به ومنو. نو څرنګه چې افکار مختلف وي، نظریات مختلف وي، همدارنګه تعریفونه هم مختلف وي. یو تعریف د سیاست لپاره دا دی چې سیاست او تر ډېره حده پورې چې ځینو لیکوالانو منلی دی، سیاست د دولت د چارو کنټرول ته ویل کېږي یا د دولت د چارو پوهې ته ویل کېږي. بل تعریف دا دی چې سیاست د قدرت انتقال، د قدرت لاسته راوړل، ساتل او انتقال ته ویل کېږي. او بل تعریف دا دی چې سیاست څوک یې د ګټو لوبه ده، څوک یې د سیالانو لوبه ده، څوک یې خو هر چا ځان ته تعریف ورته وړاندې کړی دی. خو زه وایم چې د ټولنې نمایي که هغه په علمي ډول وي که په هنري ډول وي، دغه دغه رهنمایي خپل سیاست دی چې په ټولنه چې ټولنه په کوم ډول رهنمایي کېږي او د ټولنې هغه سازمان چې د ټولنې پر ټولو اړخونو باندې اغېز لري، د هغه رهنمایي چې څوک یې او کوم علم یې کوي، کوم هنر یې کوي، هغه سیاست دی. نو په لنډ ډول وایې سوچ سیاست هغه علم یا هنر دی چې ټولنه رهنمایي کوي.
نو یو ملا، یو دینی عالم، د اخلاقو یو فیلسوف، یو اجتماعي مسلح، دا خو هم د ټولنې په هدایت کې برخه لري یا کوشش کوي چې ټولنه هدایت کې رهنمایي کې، نو څنګه دوی ته باید سیاستوالو وایو؟
زما د ټولنې د رهنمایي څخه هدف اخلاقي رهنمایي نه ده چې د خلکو پر وجدان باندې حکومت وکړي، بلکې سیاست د انسانانو ترمنځ پر اړیکو باندې حکومت کوي چې د انسانانو ترمنځ اړیکې په کوم ډول تنظیم کړي او ټولنه څنګه خپل مخته ورسي. که ملا نصیحت کوي هغه عقیدوي رهنمایي لري، که اخلاقي لارښود رهنمایي کوي هغه اخلاقي دی چې هغه ته زیات هدف پر الزامي جنبه نه لري.
ښاغلی داوري، د تاسو له تعریفه دا معلومه شوه چې سیاست له قدرت او دولت سره بنیادي اړیکې لري او دولت خو یو ډیره پخوانی مؤسسه ده. د دولت په پخوانی تصور کې، په پخوانی تعبیر کې او په اوسنی تعبیر کې بنیادی فرق څه شی دی؟
په پخوانی وختونو کې کله چې خلکو په قبیلوي ډول ژوند کوي، یعنی قبیلوي حکومتونه وه، یا وروسته چې قلمرو وټاکل سو، دیکتاتوري او پاچاهي نظامونه راغله، په هغه ځای کې استبداد، زور او ظلم زیات رول درلود. هر سیاسي قدرت د زور او د وحشت پر اساس انتقالېدی. هر سیاسي واکمن په ټولنه کې د زور، د تورې او د قهرې کوي پر اساس باندې دوی په ټولنه کې حکومت کوي. نو په هغه وخت کې د خلکو افکارو ته دومره ارزښت نه ورکول کېدی، خلکو سیاسي مشارکت مالکیت نه درلودی، خلکو په سیاسي پریکړو کې ونډه نه درلودله، نو ځکه په هغه وخت کې استبدادي رژیمونه واکمن وو، په ټولنه باندې دوی استبداد کوي، خو خلکو پرمختګ وکړي، خلک روڼ اند سوله، خلکو علمي لحاظ باندې خلکو پرمختګ وکړي. نو سیاست د استبداد د انحصار څخه راووتی، سیاسي موسسه یا دولت هم خپل شکل ته تغیر ورکړي. بالاخره د خلکو رول، د خلکو د افکارو ارزښت په سیاسي بهیر کې مهم وګڼل سو، او خلک ورګډ سول سیاسي بهیر ته. نو چې کله خلک ورګډېدله، بیا د پاچا یا د زمامدار یا د سیاسي واکمن دپاره، د ده د سیاسي قدرت د انتقال دپاره، یا د ده د سیاسي قدرت د پلي کولو دپاره حدود وټاکل، چې هغه قوانین دي چې مهم اساسي قانون دي. بلاخره د هغه نور هم پرمختګ وکړي، او ډیموکراتیک رژیمونه سوله چې په دې کې بیخي د سیاسي واکمن د واک پوله ورته وټاکله او بیخي را لنډه کړله. نو اوس وخت کې قدرت د خلکو په لاس کې دی، په هغه وخت کې د سیاسي واکمن په لاس کې دی.